خسته شدی.
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې شغ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 280 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حداقل 1,500,000,000 کېږي.
د کندز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. وختي چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه برباد پرته ځای چا خور نور ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي را شکولي.
کورونه یې را وسول، ځوانانو شهیدان شول. چې مو درلوده زمین مو درلوده د کنوی څه خاورته خاچوکي دی.
په روسکان کې وطن تاریخي اثر راغونډ کړي.
دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دي.
نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالې څخه.
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یوه فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په مخه باندې راغلی وو، سار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داس مال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي. د وسلوال مخالفین له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالا ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې اغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتل وته کته چې غوښتري په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوی پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د امرالله صالح د ادعا په جواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایی ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایی ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوری ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستانی ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایی ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولده کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایی ځواک له جواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرته نیول شوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلی وي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسیدلی دي، خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیبی نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې جدي خطر نشته.
بشروندن خود اطمینان میتم کی
پلو خاریانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ کوم خبره نسته. امنیتی ځواکونه د هیواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅ کله نسی کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د دوی له حمله سره جوخت امنیتی ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتېدلی دي. د جرمنی په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د جرمنی چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمنی په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډېر کسان تریت هم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبوره کړل. د بیلاروس امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالیستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د آزادی راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په 19 مواردو کې پر خبریالانو حملې شوې دي. راپورونه وایي امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریالانو آلا روژی لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژی لوویچ لزان سره به ولیدې. دغه اقدام د خبرلانو د ټاکولو یو هڅه ګڼل شوی ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکونکو نیول سی و چې د بشري حقوقو د ملاتړ ډلو قربان دی پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلی نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی هم درس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د ژمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي طالبان د خبرو پر ځای ووس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال لخبل خبري اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمې اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابله ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې کڅ هم پاکستان ښاغلي غنی وایي چې کڅ هم پاکستان ژمنه کړې و چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضر وي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلي غنی د کانفرنس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالې یوازنی حل لارې له سیاسي لارې کې دایسي. نو له همدې کبله په طالبانو راغکوو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي جګړې او ویجاړی ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمو خپل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک وس تر هر بل وخت په پیوړ کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
ریلاینګ اون د ویل اف الله
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونی په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځ آسیا د سیمې د اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړې.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوې ده او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تور
تورنول نامناسب کار دی او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د روسي تورونو په جواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړی دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کوماندو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وشل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس په یو بیان کې د خپل خبريال وشل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبريال وو چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وای د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځنګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی و نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په مخه باندې راغلی وو اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمندو هغه موږ مطلق اندو د رویټرز خبري اژانس کارمندو په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داس مال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي د وسلواله مخالفین له لوري شي تسوي دي.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وجل کېدو په اړه څه نه وایي خو یې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخبور سي. ازادي رادیو ته وویل چې د رویټرز د خبريال سره د کوماندوز باکونو عملیاتي مرستيال صدیق کرزی او دا غي یو ساتونکو هم وجل سوي دي. د سرچینې په وینا پیښه دقیقاً د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنتسبه او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشسبي او وجلسبي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبريال وجل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرت ملی وزل بیا د جګړې لشکيلو غاړو غشتنه وکړه چې د خبري اعلان ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غشتنه کوچ په دغه اساس شرایط کې د خبري اعلان لېجل مړي خطونو ته ښه خبره نه ده او بیا لشکيلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدي چیر خبري اعلان پیژني په داسې حال کې خبري اعلان خپل لباس او صغره هم چې خبري علي پر لیکلې او یا مطبوعات پر لیکلې هغه ماغوس دی. له دوی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبري علي ژوند ته توجه وکړي، خبري علي سیمې څخه د بے پرې خبر چمتو کول لپاره ساحه ته ځو کوشش کوي چې د سیمې واقعي انزور ترول سونو خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راځي جګړه روان دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفات په اړه څه نه دی ویلي خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیر څلوري ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار شهر د شپږمی، اومی، اتمی، نهمی او پنځلسمی او زیات څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېش زخمیان ورول سي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دیش ملکیان دي. د کندهار شهر په څلورو حوزو کې د تیری ویونی رئیس جګړې روان دي چې له امله شاوخوا 15000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای سي او د شهر نور برخو ته پناه وړي. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یو تازه پریکړه کې په کندهار شهر کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولي.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لسره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولنه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولنه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته دا یې چا خور لور ده؟ ټول دې موږ تاسې دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوې دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 15,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروسته یو جګړو تر 10,000 ډیری کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروسته یو جګړو خلک مجبوره کړې دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. په امکړې په دې اړه دی راپورته.
دروازه په ماجد فزام سوتړي هغه هټه نن کې دروازه سوتړي.
ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بي ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره سلري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخلی ته واچ یا د کری د والا کلورو یا د ور د والا کلورو یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سان نه ګا نه بل په کندواله نه نتل ار رازم راته ولر دي بارتي بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی څلو کور په وخت نه 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 وتی دا خدای وکړ رسول وای دای نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی یا دی دلته ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پنا کورونه را لا وسول زبانانو شي دانس کی مدر له من مدر لو د چې نو چې خاور د خاشو پیځای د داسې دربار د کورونی چې د اجي بابا کوم د کابل پر درازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دی سوي دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مؤمنانی د خپل کوندې نو موږ چې دوه سره کیږو موږ هم دغه سي به د مسکین علم ورته نه اوري نو کوي چې موږ هغه اوري ته سي.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بیځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بېځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بېځای سوي چې د روغتیا، پوښاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بېځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمې کې آهسته آهسته هغه شکل سوي ماینونه وویستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، ژړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله، او هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپنا یا خیمه هم درس نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دغه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت لپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ لپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل لپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ستاسو له پیغامونو
خبرې کوم. دغه تفسیری د برکت تفسیری چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی کره د جوړې نو زما سره په دې نفس دی چې دا څه مرګ روان لري. او دغه یو تختمه چې دی چې پښتو ژبه مورنۍ ژبه په اسلامي ریاست او ښه نه او ځکه چې تاجی یا هزاره ما د کومه چې دا غږ تختمه د افغانستان کې چکیږي ام باید دولت دې د پاملرنه نه وکړي، باید دا تورې خو نه ستاسو پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د سینه ګلدین چای سره په تماس کې زمونږ درخواست زده چې زمونږ لالپور په ساحه کې یا ختی سیمې یا د پاکستان سره ختی سیمې دلته پروس کلي لیکوالان راغلي دولت را لیکلي وو، هم ځکه دولت را لیکلي چې دلته خلک له کومې ورته ویل ویل د لیکا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي ځتې او فکر یا شاري نه داسې نه پدې تاسو کول څه کې پدې تاسو ولا کول دا د وړي موسم دی دا ختی سیمې دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډېر دلکه په پاکستان کې چې په سوا کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي دل ټول سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګېدل نه د بیسانو په تاسو ولګېدل نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو څه په تاسو مونږ لګېدل برازیل کې چې دی پارټي د کی چې خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي غریب ته تاسو په نظر نه کوي په پنځونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وښول خو غریب ته یې دا ونه رسو. والسلام ګلدین څنګه اوروال
زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید ده. زابل په ټولو ادارو کې هغه سې د صحت کې نور مشتا چې ټول وایستو والا ننوتلې دي، هیڅ چا ته ځای نه ده ورکړی. مې ورکوي ټول وایستو والا دي ډېر. موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولی چې وایستا ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي، که د صحت وخت شته، که د موسسات ده، که د نور بخښنه دي. ټول غریب ګرځي وړي شعبې ته هره ورځ، خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغون کړی دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واوري.
په ترین کوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډېرو ځایو سره او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیګ اتلس سوه د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کوي وسم پرسته نو راجې خواته ځینې شیان ته مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دي. د ظاهر بابا چې وار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا پنځه نیم سوه کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راجې خواته هم په لاس راغلی دی. د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي. په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نفقه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو یې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په azadiradio.com کې نیولای شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لاندې خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو لارې د رواني کشالې حل ممکن نوي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي د اسناد د دریو الوتکو د حمله په باب دي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ولکېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتنوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مرشمیر یو سلو دری تا زیاد سو. د بیلاروس امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راژیو د خبریلانو پا گردون د چو آزاد و خبریلانو پر کورونو او دفترونو چاپا و چواله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
دا ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پایل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکی خدماتو شاوخوا 4000 کارکونکي له خپل ځایونو بې ځایه شوي او 14 میلیونه خلک له ملکی خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستۍ کې لخپل شپږ کسیز کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریخي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یالم لا ګواخ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس نادر نادری د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له پیښو شوو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت له پیل نه تر روسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریب سوی ده. که داسی وارز او چه سمر پیسی بدا کیجی حد اقل 1500 میلیون
د دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 15 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ سل په سلو کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپلو کارونه ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښ شوې او ټولو برخو کې سیستم مخکې روان او هغه په خط ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغونی آثار پکې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موشته د یو شمیر آثارو پاړه داسې معلومات راکړه.
خو ما خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دي، د ډیرو ځایو او د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دا غیک اتل سوا کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د زائر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نوراجه خواته ام پلاس راغلی دی، د بامیانو د خواسخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي، او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنگ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته ویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران شو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار کاچاک کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلې دا کاچاک. د دې نه د خپل نه په خبره بروي، په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست د نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجابی وايي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وايي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتوري اسات مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندیشنې د تاریخي اثارو پاړه پر ځای بولی. د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغه هم ورسره جمعنه کړي ده. نموړی وای دی پلان درلیج سشقال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنی وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانه جګړو یې مخونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې دا سکرا اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د پکور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت په کار دی چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدل دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له بیان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو. خو راځي چې لمړی د پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې له اجازه ده د ټولو کارکونکو اوریدونکو ده. نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاوت ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے ملم کے چور داوار خالت نہ خورزابت گریم برجمن دوم برجمن لمر بن واخی سے دوری سکر دا اور جرالان دا گروالان مخی کر دی دا خلق پا خط اول کی دی اقانیت نا سخصای خبری ہو کی حقیقت نا دوی خط اول کی دی دوی زن نوازی سرباز زن نوازی خورزابت و زابت زن نوازی کا جرال زن نوازی من دم مخی کری من پیشنیاد کرو چی دا خلق دعوت کے رئیس تقاوت خزینے تقاض رئیس دعوت کے دوارا خلق شکایت لڑی اور دامن کا خبر ہی واؤ لازم خبر بر مقامات طور سے
دفاع وزارت یا منصوب تقاوتی منصوبے میں ولوکه مرتبه پرد ولوکه مدا جنرالان په خاطر ول کیږي کته ګروالان کدا ولوکه رتبه نو د تقاوض ریاست نه خوایز ده چې ولوکه رتبه د خورزابتان دین د منځون د نمرې ورزن دا کسان د مخ کې کړي چې تقاوض واخلي خلک دولګي نه ملکیږي هغه مزي کوي موږ دغه مزي تاسو سره سید منو خو منوبه سید نو خو ورنګ ده خاطر ول کې منو کې جنرالان دي.
السلام علیکم انجینئر صاحب جوړ خیرت ده مقر ولسوالی غزنی ولایت تماس کی یو متخاید ده سنگی رای ده نو سو وار غزنی ته ورنو ماشنه ای راغله تر کله به دا سیال وی نو دا ستاسو سب کی او احوال مو څنګه واخو دا هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغه نو چې ماش وی دغه نو خیره یو رس لګی نو دا تاسو سب کی او چې ته وګورئ خو نو خلاص سم.
السلام علیکم محمد آصف احمد قائد افسران دی جمله انتخابات ورور دغه دی فلسفه و مکل دی تقاوت پیسې تر اوسه پر مختلفو مختلفو باندې باندې دا ولا کوي کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کته سلامات نه کیږي دغه دی متقاعد دینو دی خزانه سره په تماس کې شه.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ کے نام عبدالعزیز علومات تقاوتی کو جمع نہ گرفتم وہ تمام اسناد کو تکمیل کروں الیکٹرانکی ہم گرفتم اور دہن گرفتم ہمارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلطان ایک بیرو کا نہیں سمجھ سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کوم واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلی دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبکولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفی تابع د دغه ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخه کې چیرې دي ستونزه ولري دي کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په کال سنتر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وزیر کاغذ پاینده صاحب سره شریکې کړي هر پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه‌شنبه په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 د مالیې وزارت سرپرست وزیر لختل شخصی فیسبوک پانی څخه یعنی خالد.پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځيږي او تاسو ته تاسو کولی شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفی تابعو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روزا زمو پیغام باید ضرور نشر شي. دا روزا د ازري مصالح طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د ستونزو سره خلک مخ دي. بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې کوي او شبکې کته کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې بندې کړې څوک نه پرېږدي. په وسره حکومت لمون خلا ده چې د عملیات وکړي او د زیات خلک ډېر دغد ورشي دي. بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګ تنګوي.
بلی السلام علیکم. نوم می عارف اللہ وطن یار دی نخوص ولیت لسبری ولسوالی ندر سر علین کی ام عزب رزدی رڈیو رزدون کو کرکنگ تا لمون وائیم دل تا چکم خلات روان دی دا دی از غمل وڑ ندی یعنی زمون کو لسوالی کی تقریبا خر کلی او خر کوروش تل شوی دی لازجات مشکلات سر مخمخ دی یعنی دل تا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دی تقریبا دغس گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان دی خپل کورونه پر خودلی دی زنناوی دی داتری لړشوی دی کورونه دلته پر خولی دی حیوانات کېږي دی هغه زیات ستون سره محمد حبی یعنی اجیل مرستو ته ضرورت لري. یعنی دا کورونه چې دی تقریبا د یو میاش کېږي خلک چې دی یو خواش یو دی خوازی دا گرمی موسم دی دی وزلی دا غریبی دا نو بشته نسیورشتا پر دې ځای کې وخت رول دی نو لتا سنه می هیله ده چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا لوړ پور چرواک ته ورسوي.
سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. د بادغیس ولایت د شیدین کلمه موږ داخل په ولایت کې چې هم څنګه د هم لږ د هم څور سایکات ورکون هم کاپته دي او د ورځې د څنګه سیستم خاوه چې مرمه یا دایي په کورو کې مشهدي تاجران راغلي دي داخل په ولایت کې دي هم څه دي زادل چې 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 کلمه مشره دي چې 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 د ګیان دي او موږ شاسو مو څه ګیان دي.
السلام علیکم. زه عبیدہ د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه سره مګې د پاکستاني چارواکو زه خپل موارد هم چې طالبان مړي او پاکستان غوښتي پکې هم پکې او کورونا هم دلته اوسېږي. جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیږدم. ورور یلمن خو ګرد د طالبانو په لاس کې سوی نه یو پوسټ پاته سو او نه ول سوالی پاته سوم یو ولایت پاته دا غم ما شهره ده. تاسو دای وکی وروره طالبانو خام امریکایان خطا ایستله امی اشرف غنی خطا ایستې وسیم خطا باسي سوله سوله یا دی په دغه دغه کې بس ګرد زاینه ونی ولا ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام ده چې یپل خو نیم لا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کندواله سو دونه تعمیر نه وچی او مامور پک شناس وای نو وسه بیا مکند والا کوي ګرد دي کورو ته وځي کوي یو یاس کلاس یاس کشر په کور کې یاس ګرد راوځي دا په بلستان کې مننه نه وځي مر په واده د ګرد راوځي ورور چې د اسکر د حکومت په واس کې نه ست د ملکی خلک دی راوځي صلاح دی واشي ورور دا بلادي د افغانستان وو بایسي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اورورا اورا شپانی څخه شروع کړل دا سره هم بچاري اور افغانستان ته ونه دا ځان نه خوځي نو معاملې چلې ملکونو سره پاکستان سره هم دې ملت دې وای نو چې دا سالا دې شروع کړل په افغانستان دې لا کوم ځای ما په هغه نشه کې واسره پوري چې نه بچي دې والي چې افغانستان دا دولت زما ساتل شي والي اوس یارو ته اجازه نه ورکه ته راځي. سلامونه نیک
احترامات د ننګرهار ولایت نه کوم چې بادوزیس په نابس باندې کار وکړ طالبانو نړیوال ودی دی کی هر رقم مجرمین پکیو چې هغه په تېخته بریالي شله. دا خو د فیشي چې دی دی او د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دی هغه و تختیدل ته د دې جواب به سو ورکي. آیا طالبي ورکول شي لیکي هر قسم مجرمینو چې طالبانو آزاد کړ بیا دی وای موږ د ولس دوستي او هر څه طالو دې سو په نن په باندې راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری محمد رسول یم د نګهار څخه ازادي راډیو ته د ازادي راډیو لړۍ نه ټول هیوادانو ته سلامونه مې جهل وړاندې کوم. پس د سلامو مې دا پیغام دی چې اوسنی د افغانستان د حالات ټول افغانانو ته د منلو وړ نه دی، ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کورونا هم په ډېر زور کې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي، دغه حالات دې لږ کنټرول کړي، امنیتي وضع دې برابره کړي تر څو افغانان په سولې
السلام علیکم. د آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. ما اجاز حکمت یم د کنړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته د آزادی ریډیو ته پرېږدم. زموږ دغه مشکلات چې دغه چتر اسدآباد کنړ ولسوالۍ درغازې آباد دغه لارې وسلوالو مخالفینو دا دوه اونۍ څخه کېږي چې دغه لاره قطع کړې ده. موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دغه لاره زمیني تک راتګ کېږي، خو زمونږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو موږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زمونږ اکثر مسؤلونان تر وکیلانو هم ورسوي چې زمونږ د دې لارې غم وخوري او دغه لاره دې مونږ ته آزاده کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه او سلام په احترام.
السلام علیکم. د آزادی ریډیو د کارکونکو څخه ډیره مننه. ډیره بخښنه غواړم، یو خبره مې رسوله. زما سلام دې د زابل والي حمیدالله تخي او رئیس عطا جان ته ورسېږي. زما کوم په خپل ګریوان کې وګورئ، د الله او د قرآن پر لحاظ باندې دغه توپونه او د امریکې او د شوروي توپونه مو راوړي دي. دا د امریکې کلی خو ټول ستاورندارګان یو خوندي دي. ساده کا زمن دي مان دي والي در سره کړی ده. د خدای پر لحاظ باندې ورته د جنگ سره وکړه. هغه توپونه وړې کلي د چند په برباد کړو. د خلکو خونې دي ور فچاو کړي، مالونه دي ور فچ کړو، خلکو کډي بار کړي دي. هلته سره وڅنګه دا توپونه بند کړه. خپل ورندارګان او د مؤمنان ما په وزن ساده آینده در خراب وي.
سلام علیکم. زه د هلمند اجاز بکی زحمت کوم او د ازما پیغام دي ټول هلمندیان ورونه ته ورسېږي. نوش په هلمند کې وضعیت ډېر خراب دی. یعنی خوراکی مواد ډېر پورته شوي دي او د امنیت په نگاه څخه د امنیتي زیات شوی ده. شاوخوا هر شپه هغسې جنګونه چې خاره یې نشته. نو دا ډېر غټ تحولات سره هلمند مخ دی. د مرکزي حکومت څخه دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم. زه نورستان ولایت ومن صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کم عمومي لاره چې ده دغه لاره باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لاره وتړي او د حکومت پلو او عامو خلکو پر وړاندې دغه لاره بند کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزی حکومت نه او وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کړي. که چېرته دغه مسیر طالبان وتړي نو دا به عامو خلکو ته ډېره زیاته ستونزه را پیدا کړي او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کېدو سره هم مخامخ شي. ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتي مسؤلینو ټول هغه اکمالات چې دي همدغه مسیر باندې کېږي او دا د نورستان او کونړ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري دغه لاره.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټولو حکومت ته او مسلمانانو ته، افغانانو ته دا پیغام دی. دا دوه ته چې کوم پلاوی تللی دي، هلته خو ټول طالبانو خلک ټول نایان دي، عالمان دي، مفتیان دي. او تاسو دا چې عالمان نایان سره راټول کړئ، هغه واچوئ. عالمان نایان په ژبه کله سره پوهېږي. نو دا چې وکړي که اول خو بېطرفه ملایان او عالمان راټول کړي، بېطرفه نه دي. حکومت کې د ملایان مولایان راټول کړي دي او هغه په هغه ورځ په هغه غلي تلار سره کولی شي یو ګډ سر رسېدلی شي. عالمان ملایان هېڅ کله نه سره کېدلی. دا یو څه باید اوس د خدای لپاره کړي. دا کار سره ځنډېږي. ملایان ملایان په ژبه ډېر سره پوهېږي، په حقیقت سره پوهېږي، په شریعت سره پوهېږي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام د زابل ولایت استوم. خلیلزاد هغه پخوانی د طالبانو یو مشاور نماینده او له پخوا څخه هم ټول پلانونه د طالبانو په رسمیت پیژندل په امریکایانو ټول شاري دی. تش دا غواړي چې خپل ځان وښيي. نو نه شدی د افغانستان د آینده د رئیس جمهور خیال لري او که څه تړون له طالبانو سره کوي دسي دی. زموږ د افغانانو د ملک دفاع ملشه سازي یا بل بولو. موږ هېڅ افغان ملشه سازي نه کوي. ټول د وطن د دفاع لپاره
د هر ظالم د هر جابر مخنیوي د پاره مشته اوس ټول څه معلومه شوه سکیږي هغه خلک د طرفدار د طالبان دي هغه اوس کیږي چې څه موضوع روانه ده
طالبان خوشکنه ده چې لوی ولایتونو چې خپل جګړه ودروي ځکه ټول افغانان وژل کېږي او ټوله خرابي او هر څه افغانانو ته رسېږي تاسې وګورئ هلمند کندهار او یو شمېر نور ولایتونه زموږ تاسو خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاوری دینا ولایت مرکز شرکت څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ودی چې بد حالت یا زګر مجاهدین دا غری د پلس سره پیلا وسن جنگ شروع دی شدید جنگ شروع دی هلمند ولپورې چارواګي هیڅ اقدامات نه کوي سربازان مشرات په پوسټو کې څنګه ډیری دی او مشکلات دی زګر پوسټي مشرات مهماتو د نه ډوډۍ د لاسه وسنه دا شندک ماند ودا پوسې ګری مشرات په بلان کې وسنه و جنگ شروع دی په درې ماوزا درې ماوزا درې
السلام علیکم د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه تماس نیولی دا ورور څه کې ساده دا چې د مرغاب ولسوالۍ د نه پارچ راځي د ایران یا د خارج راځي په افغانستان کې ور پر دولي بس شخصي ملکیان دي باندې بس تیر وای خبر مټرې تو کې د سپایرانو سره ولګي دا څه کې ساده دا دولت نشته دا څه شي نشته دا چې مرتیاغان دي ورسې د دوی مشرانو ته د دوی غټو غټو خلکو ته دا ولې دای کوي دا خو اسلام دی دا وګړي اسلام دی دا په اسلام کې شی ولې کوي دای دا وکه چې سلام په اجازه ده بعد موږ دغه نشر کوي
السلام علیکم زرمت الله یم یو سلیات مون فلور می مار د شهید دی وطن اخل هنا مو زه ته گزاره کوم ته لګم کوم کی هغه مرسته سوال کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جان دی من ولایت څخه دا ولی ورور وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ څوک دفاع وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه وي هلمند ولایت شپږ میاو زمون چې سیمه تر نیمه پورې طالبان نیولې دا برای مخصوصا د منطقه تر نیمه پورې طالبان نیولې دا پوسټې ټولې راټولې شوي دا غسې د بولان د حاجې خوا حاجي منطقه چې ما دې تر پله لږ ورتېر تېر دوه کیلومتره بالا طالبان نه دي لیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خپريږي موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خپرو البته استثنا لري استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خپرولای چې دغه کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپوري پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نوي مراد شوی له خپل همکار طاهر روخانه هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په الله سپارم خې چارې ولري
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-5 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5